Tırşne Asmanlandi.
السلام علیکم د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. دغه پلاوی کې تاجکستانی ډیپلوماټان او د امنیتي او اقتصادي ادارو استازي شامل دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د بلخ د والی په مشرۍ یو پلاوی بیا تاجکستان ته تللی و. تاجکستان د طالبانو د حکومت له پایله له دغه حکومت سره تعامل ته چمتو نه و او هلته د طالبانو ډیرو سیاسي مخالفانو ته ځای ورکړی و. په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د پخوانی جمهوریت نظام د سفیر لخوا اداره کیږي. پښتني د دې چې د طالب او تاجکستاني پلاوی لید کاته په څه معنی دی؟ آیا د روسیې لخوا د طالبانو رسمیت پیژندنې د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي توګه تاجکستان باندې هم اغیز کړی؟ د تاجکستان اقتصادي مزیتونه او ګټې د افغانستان لپاره څه دي؟ ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیواله شورا مشر صدیق منصور انصاری او مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00422112501. لاینه کومرغه چې ښاغلی انصاری له سټډیو سره وصل دی. انصاری صاحب ستړي مشه راځي په لیدنه وکړو چې د طالبانو د حکومت ولې دادې باندې څلور کال وشول، څه لامل دی چې د لومړي ځل لپاره یو لوړ پوړی پلاوی اوس کابل ته راغی د تاجکستان لخوا، حال دا چې تاجکستان پخوا له طالبانو سره یا د طالبانو له حکومت سره تعامل ته زړه نه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین صاحب تاسو خبري بنداز همکاران او معزز اوریدم کو ته السلام علیکم و رحمت الله. هو و مو دل چې د تاجکستان یو لوړ پوړی هیات افغانستان کراږي او دلته بل اړخ مختلفو سکتوري ادارو مدال شوي او یا د شي. د افغانستان او تاجکستان اړیکې د طالبانو له راتګ وروسته او د اسلامي امارت له ایجاد دویم ځل ایجاد وروسته واقعاً خړې پړې وي، هم په اقتصادي برخه هم په امنیتي او سیاسي برخو کې. تر اوسه پورې هلته د جمهوریت د وخت استازی یا سفیر چارې سنبالوي، دغه راز په کونسلي او نورو برخو کې هم. او دا اوس یو څه هیلې د دواړو خواوو سره پیدا شوی دا ممکن د روسی لخوا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې تاثیرات هم وي، او ورسره د سیمه ایز اتصال او اقتصادي مسایلو دغه راز د تاجکستان سره چې کوم امنیتي تشویشونه دي د هغې په اړه ممکن ځینو موضوعاتو کې هوکړې ته رسېدلې وي او د ځینو نورو په اړه خبرې اترې سره وکړي. البته دغه د دې حیات راتګ د یو څه مقدماتي اړیکو راسدر شنه وروسته ترسره کیږي. موږ هیله من یو چې د منځنۍ آسیا دوست هیوادونه لکه څنګه چې د افغانستان او هغو ملتونو ترمنځ پراخه تاریخي دوستي تیره شوې او پاتې شوې، په مختلفو سکتوري برخو کې به دغه اړیکې لا پیاوړې شي او د افغانستان او منځنۍ آسیا خصوصا تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ګاونډي هیوادونه او ملتونه به د دغو دوستانه اړیکو له مزایاو پراخه ګټه واخیستلی شي. دا اوس موږ او تاسو ګورو چې زموږ د ختیځ ګاونډي پاکستان سره لغوی د پنجابي استبلیشمنت پوځ او استخباراتي ادارو د ناکردو او یو لړ جنایاتو له امله چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د خلکو په وړاندې ترسره کړي او لا یې ترسره کوي، ستونزې ډېرې پراخه شوي. د ډیورنډ خیالي کرښې په اوږدو کې چې کومې لوی پاټکونه دوی جوړ کړي وو، پاټکونه به ورته وایو، هغې بند کړي. هاخوا هم دوی ظلم روان دی او دی خو هم خطه کوي چو چواری نورستان خلاصه کوي د نورستان نکر قندهار او هلمند او بارامچی پورې د دوی بمباری چې د افغانستان د خلکو په بیچاره خلکو په کلی کولی بلکې په دې وروستیو کې دوه وار یا تر هغې زیات کابل هم بمبار کړ او جنایت یې ترسره کړل. بې ګناه خلک یې په شهادت ورسول، ډېر ټپیان شو. د هغې غرامات، د هغې خونبها او د دغې جنایتکار پوځ د محکمې مسله هم یو موضوع ده چې د افغانستان خلکو ته پرته ده. نو موږ هیله من یو چې د دغې بندښت له امله چې اوس ایجاد شوی د افغانستان د سوداګر دانن، زه په ننګرهار کې وم، د ننګرهار د سوداګرو له مشرانو سره لنډ کتنه وکړه. دوی ویل چې تر 10,000 ډېر کانټینر د افغانستان د سوداګرو هلته بند پاتې دي. دغه راز د تاجکستان، ازبکستان او منځنۍ آسیا د سوداګرو هغه ترانزیت مالونه هم هلته بند پاتې دي چې پراخ تاوانونه وراوختي او لا وراوړي. تقریبا د 15 میلیارد ډالر پورې دغه سوداګري توکي هلته پراته دي او په هر کانټینر تقریبا $150 یو لګښت راځي هر ورځ، او $30 ټول $100 کېږي. دغه اضافي مصارف ورباندې راځي او هغه مالونه چې هلته پاتې کېږي او خرابېږي او تاوانونه وراوړي د $5 میلیارد شاوخوا. دا یو بله مسله ده. نو موږ فکر کوو چې په دغه سوداګریزو کوریډورونو به هم دغه پلاوی د افغانستان له لوري سره او د افغانستان د سوداګرو د ټولنې او اوتاکونو سره، د صنعت او تجارت د برخو سره خبرې وکړي او تر څنګ دې هڅه وشي چې داسې نورې بدیلې لارې په ګډه سره دغه استانونه چې افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هاخوا قرغزستان او نور هیوادونه دي، دوی سره پیدا کړي او هڅه به وشي چې بیا هغه د ورېښمو لارې یا سلک روډ او دغه راز د لاجوردو لارې سوداګریزې لارې دا سره بېرته فعالې کړي چې په هغې کې چین او ترکیه او ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونه او افغانستان او دا ملتونه زموږ سوداګر د دغه لارونه پراخې استفاده وکړی شي، ګټه پورته کړی شي او نور د پاکستان غوندې په اغېز د تحلیل شوي او تپل شوي غاصب او قابض پوځي او استخباراتي رژیم او یا استبلشمنت له لومو هم د منځنۍ آسیا خلک خلاص شي، هم د افغانستان خلک د دوی د تروریستي جنایاتو نه هم خلاص شي، د دوی د اقتصادي جنایاتو نه هم، او د امنیتي او دفاعي برخو کې هم موږ هوکړې ته ورسېږو چې د پرمختګونو د سوکاله او آرام ژوند او د پایداره منو ترقیاتي انقلابونو خاوندان شو. او دغه تحمیلي جګړې چې پاکستان همیش د غرب او امریکا او نورو ځایونو نه پروژه اخلي، او بیا دا پروژه د افغانستان او منځنۍ آسیا د ملتونو په وړاندې او حتی د چین په وړاندې او روسیې او د ایران او نورو په وړاندې امریکایي د خپلو ګټو لپاره د دغې جنایتکارانه پروژو او د دې د لومو نه به انشاءالله د ملتونه خلاص شي. خو دا پراخ کار غواړي او جدي افغانیت نه کار اخیستل غواړي او همکاري او د تمدنونو د همکاري فضا لا پراخول غواړي، تر څو د تمدنونو د ټکر دغه کومه تیوري او فلسفه د منځ لاره.
کوربدان انصاری صاحب سلامت او سیر سره پات شي، راځي چې د جانباز صاحب د سر خبرې هم واورو. جانباز صاحب، ستړي مشي بحث ته، تاسو په نظر د تاجکستان اصلي اندېښنه څه ده او څه فکر کوي پلاوی له کوم اجنډا سره کابل ته راغلی؟ په ظاهره سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکه یا دیګیا ما په خاطر دی تاجکستان له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره اړیکو ته زړه نه ښه کاوه او ویل چې د افغانستان له خوا دوی ته ګواښ متوجه دی. اوس پلاوی څه فکر کوي په کوم نیت راغلی کابل ته؟
سلام خاغلی روجین، تاسو ته، میلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. تر هغه ځایه چې ما ځینې تاجکي، روسي او د منځنۍ آسیا منابع وکتل، یو مور مې وک او هغه کم برداشت زل رم دي او زینم دلته څو عنصر دي یا څو لابلونه دي چې طالب تاجکستان اوس غواړي تعقیب کړي. تر ټولو دمخه خو دا ده چې هغه عمومي کم پوزیشن چې دی د تاجکستان د ټولګټو هغه د کوم امنیتي سازمان په ترڅ کې هغه موقف یا دریز تغییر نه دی کړی. هلته تقریبا ټول هیوادونه چې د دغې سازمان د ټول شموله امنیتي تړون غړي دي دغو هیوادو دریزونه تغییر نه دی کړی. دا یو یعنی هغه کوم ګواښونه چې دوی وخت یادونه کوي هغه دریز کې تغییر نه دی راغلی. دومه دا چې منځنۍ آسیا د منځنۍ آسیا هیوادونه په لوی تعامل کې را داخل دي اوسنی حاکمیت سره، افغانستان سره، تجارتی، اقتصادي او داسې نور. نو تاجکستان خامخا نه غواړي چې د دغې قافلې نه بېرته پاتې شي او ورځ تر بلې پرې دننه په کور کې د همدې د افغانستان د اوسني حاکمیت د خوا هم ګواښونه فشارونه دي چې دوی هم په یو ترتیب را داخل شي دغې تعامل ته چې اوس خو دوی په رسمي څوک نه پېژني اما تعاملات استرا داخل شي. دلته د افغانستان د وګړو خبره هم ده گرچه زمینی تاجکستان د دې پوخانه اوسنی حاکمیت سره غیر رسمی اړیکې درلودلې اته تک را تک هم دا اوس چې څو وخت مخکې د طالبانو والی د مزار لار دوشنبه ته وفا اولته مثلا یو ټیم اوس سره ولیدل چې د تاجکستان د استخباراتو رئیس دی همدغه یتیم په لږ تر لږه دوه یا حتی درې ځلې تللی وو افغانستان ته، هم قندوز ته، هم کابل ته او داسې نور. تاسو ته معلومه ده چې تاجکستان فرصت د لاسه نه ورکوي چې خپل د برق پیسې هم د همدې حاکمیت نه واخلي. نو دا دومه مسله. درېیم مسله دا ده چې تاسو به پام کړی اوسیږي چې بېشکه تاسو خو ټول شیان تعقیبوئ، د تاجکستان یو پلاوی د دفاع وزیر لار پاکستان ته او هلته یې ځینې خبرې اترې وکړې په مجموع کې په اوضاعو په دوه اړخیزو مسایلو. دا هغه ده چې تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد یا د هغه مشترک المنافع هیوادونو هغه ضعیفترینه زوله ده، چون دقیقا د همدې هیواد کې ډېره لویه پوځي اډه د روسیې پرته ده او ډېر نږدې متحد سیاسي نظامي امنیتي د روسیې ګڼل کېږي. نو طبعاً چې په بهرني سیاست کې، مخصوصاً په بهرني نظامي امنیتي سیاست کې چې کوم ګامونه پورته کوي تاجکستان، هغه بې د مشورې د مسکو څخه خامخا ترسره کېږي نه. نو داسې هم مهاله تقریبا سفر اسلام آباد ته او کابل ته، اول کېږي چې دا حیات اول قندوز ته هم تللی وو، هلته هم ځینو چارواکو سره، طالباني چارواکو سره لیدلی وو. دوی هم مهاله سفر افغانستان ته او پاکستان ته، طبعا چې یو سلسله متنوع اهداف لري. تاسو وینئ چې حوزا نن سبا ډېره کړکېچنه ده په د افغانستان او پاکستان په منځ کې، هغه څه چې رامنځته شوي دي. تاسو ولیدل چې یو څه ابتکارات وړاندې کړل، ایران مثلا چې غوښتل منځګړیتوب وکړي چې تر اوسه ورته نه د اسلام آباد نه د کابل نه کوم ځواب داسې مشخص نه دی ورکړل شوی، ګرچې د سیاسي طریقه چې خو تشکلي دي شوې ده اما نور څه نه دي ویل شوي. همان چې دغه هیئت چې وزي کابل او اسلام آباد ته، دوی فکر کوم چې یو پیغام په همدې اړوند به هم لري کابل او اسلام آباد، ځکه چې دغې کړکېچ نه یوازې افغانستان او پاکستان به تاوانونه ګوري، منطقه به هم ګوري او دې منطقه کې مطرح هیوادونه ایران دی، روسیه ده،
بله
او چین دې دې شکه
نو بیت جنباس څه فکر کوي تاسو یادونه وکړه چې د غپلاوی چې اوس کابل ترغلي مخکل د تاجکستاني پلاوی فکر کوم د امده پلاوی کوم کسان هم ممکن پکې و اسلام آباد ته تللی وو فکر کوي د منځګړی تو په نیت دوی راغلي غواړي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو اړیکې سره ورغوي ځکه مخکې انصاری سره بشاره ورته کړ چې و لزر لاري د پولی دواړو غاړو ته ولاړ دي هغه داسې لاري دي چې په غو کې ترانزیتي مواد بار دي د پاکستان چې هغه غواړي منځنۍ آسیا ته انتقال کړي هم د منځنۍ آسیا ترانزیتي اموال مثلا تورخم او د غجاوي کې ولاړ دي چې غوته باید لاړ شي دغه مسله د منځګړیتوب د سوداګرۍ د حل ده او کنه فکر کوي د روسیې لخوا د طالبانو رسمیت پیژندل نه وروسته دغه جمهوریتونه چې د روسیې سره په یو ډول نږدې اړیکې لري یا هم د روسیې له اوسنیو واکمنانو سره دوی په یو ډول هڅول شوي چې دوی هم تعامل ته را نږدې شي طالبانو حکومت سره
دغه ټول خیان دي هاللویا دا ټول څه چې تاسو ته هرس کړل تابان چې ها یو څوک چې زی کنه یو حیات خو تابان نو حیات دی نو هغه به په صلاحیت سره دی د یو چا استازي ته بکوي نو دا د خپل داخلي دل د تعاملاتو کې د ملي اړیکو کې اما خاصه فونه چی لري کی هغه له لوجی نه نه صحیح ده چې اوس ډیکلریشن نشته ما خو دی فاکتو دا کې دي په تر ترتیب بل شک چې هغه کوم تجارتي اړیکې چې د افغانستان د طریقې تر سره کیږي چې افغانستان یو ترانزیتي اراضي ده جغرافیا ده بل شک د دې کې د لوی اهمیت پروت دی خو تر هغه ځای چې مخکاري دا ترانزیت خپل مستقیم ان تاجکستان تر دې کې د شي متضرر نه وسی ځکه چې دا غیر تجارت لګره نور استقامتون لري د دې نه ډیر چې متضرر کیږي مخصوصا ازبکستان قزاقستان روسیا دوی دې راغلي مطرح په دې مسله کې خو ما ستاسو خدمت اول چې په ټولې زتوګه دا حیات چې زی اهم اسلام آباد او هم کابل ته دا خو یو پیغام لري مخصوصا د مسکاو څخه او د نورو هیوادو څخه هم د تخپل مسایل هم شته د تاجکستان نوی ترتیب دا مسایل شته چې فهرست کړي بیر شکه چې هلته به هم مطرح کیږي ځکه چې نه یوازې افغانستان متضرر دی بلکې دا هیوادونه هم چې د افغانستان د تاریخ ترانزیتي اړیکې لري پاکستان سره یا خو هند بهر خواته خپل هند سره ځان چې دا مسایل به ټول مطرح کړي
کور ودان سلامات اوسې جنبا صاحب انصاری صاحب بیرته تاسو ته راګرځم د سوداګری خونه وای چې له تاجکستان سره په اړیکو کې مزیتونه هم موجود دي ګټي هم موجود دي دوی وای چې په شیرخان بندر کې دوی له تاجکستان سره سوداګری کولای شي راکړه ورکړه کولای شي دغه راز وای چې د تاجکستان لارې دوی روسیې ته هم کولای شي چې سوداګری زړه کړه ورکړه وکړي یا هم د روسیې سره وصل شي څه فکر کوي په دغه حالاتو کې چې طالبان یو څه نه هلي دی ل خپل ختیز گاونډینه له پاکستان او ټول لارې بند دي او تازه دالر خونه هم کړي سوداګرو ته چې باید له پاکستان سره ټول سوداګری بند کړي سوداګری بدیل څومره کېدلای شي تاجکستان او د تاجکستان څنګه نور نور هیوادونه او بیا هی قاته روسیا آیا په دې برخه کې هم افغانستان ته لکه څنګه چې ویل کېږي رښتیا هم مزیتونه او ګټې لري په سوداګریز دګر کې
بلې زه غواړم یو د کانټینر او موضوع چې مخکې ما اشاره وکړه چې یو لږ راوڅو یوازې د سوداګرو کانټینر په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او لارې چې دواړو خواو ته ولاړې وي او یا ممکن ځینې اوس هم ولاړې وي هغه هم لس زرو ممکن ډېر وي یا لسګونه زره وي ځکه څو بندره دي چې تورخم او غلام خان او دغسې ممکن اندورهډه او دغسې مې او تر سپین بولډک او بیا تر دا رامچی پوری ډیر لاري د شپږی سوداګری کې دا چې دوستان په دې پوه شي چې یو لزر او څو کینځي وی شاوخه صرف کانټینر دي سوداګرو چې په هغه کې هم د افغاني سوداګرو دی او ممکن ډیر هم د ازبکستان او د منځنۍ اسیا د سوداګرو ترانزیت معلومه وي چې دا بند پاتې دي او کېدای شي په لار هم ډیر هغه څه وی چې پاتې وي
راځو د سوداګرۍ موضوع د شیرخان بندر چې تاسو یاد کړه. شیرخان بندر د افغانستان او د تاجکستان د اړیکو په برخه کې یو ډېر مهمه سوداګریز بندر وو او د خو له بده مرغه دا څه وخت غیر فعاله وو. هغه څه چې د سیمې خلک او سوداګر سره راسدر شلوي یو وخت تجربه چې دا اوس هم جاری او ساری ساتل شوی هغه د افغانستان او تاجکستان ګډ بازار دی چې په نورو سیمو کې موږ دغه سي بازار په دې شکل تر اوسه پورې نه دی اورېدلی. نن دی لیدلی چې غالبا هر شنبه یا یک شنبه ګډ بازار وي. د افغانستان د خانم عام خلک سوداګر خپل مالونه وړي اخوا او د تاجکستان خلک هم راځي پرته له ویزې د تاجکستان په سیمه کې لکه د یو فریزون په شکل بازار دی چې دلته خلک خپل سوداګري کوي. دا چې په کومه کچه به وي کاغه یې ډېره مهمه نه ده، مګر دا د خلکو راسدر شه او هلته پیر او پلور او دا فرصت یو ښه مثالی فرصت دی. موږ هیله من یو چې ورته فرصتونه د فریزون سیستمونه او پروګرامونه او دغسې بازارونه د ګاونډیو هیوادونو د ملتونو او قومونو ترمنځ رامنځته شي، ولایت په ولایت راشدر شوي، د هیواد په کچه وي، د سوداګرو او دغسې د جمعه بازارونو سلسلې وي او نورې چې په دې اړه موږ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مشرانو سره هم بحثونه درلودلي، دغه د ریاست الوزرا د کفیل دفتر سره چې هغه وخت د مهاجرینو اوسنی وزیر ښاغلی مولوي عبدالکبیر وو، او ورسره د ښاروالیو او نورو ادارو سره د کرنې وزارت سره تر څو دغه اړیکې زموږ د بزګرانو بازارانو ترمنځ، د مالدارانو ترمنځ، د سوداګرو او د عام ولسونو ترمنځ او د کلتوري بنسټونو ترمنځ دغه راشدر شي، زیات شي، دا حتما هم د سیمې او ولسونو په امنیت تاثیر کوي. د یو بل په پیژندګلوۍ، د یو بل سره د ښو اړیکو او تفاهم او همکاریو لارې چارې برابروي، او هغه کرکې او نفرتونه او یا د تصادم تیریانې چې یو شمېر مغرب هیوادونه او کلی او یا استخبارات یې د ملتونو ترمنځ رامنځته کوي او کرښې وباسي، بیلتون رامنځته کوي. دغه بیلتونونه اوس په نړۍ کې کارنده رول نه لري او ټول ولسونه او بشریت ترې کرکه او نفرت لري، بلکې هڅې دا دي لکه د اروپا یو ښه مثال دی چې هغوی په کلونو کلونو د یو بل سره پراخې جګړې وکړې، نړیوالې جګړې، لومړۍ دوهمه جګړه او دغه راز هیوادونو ترمنځ پراخې جګړې چې میلیونونه انسانان په هر هیواد کې له منځه لاړه. مګر نن وینو چې جرمني او فرانسې سرحد سره معلومیږي، نه دغه راز د اروپا د مختلفو هیوادونو یو څوک داسې ولاړ وي، یو وخت به یې په جرمني کې بل فرانسا کې وي، یا یو عادي خط پروت وي او یا نه وي، داسې رستورانتونه او هوټلونه، داسې مثلا ښوونځي او پوهنتونونه شاید وي چې نیم په یو هیواد کې وي او نیم په بل کې. دغه راز موږ او ستاسې د خلکو ارزوګانې هم دغه دي که دغه د ډیورنډ د خیالي کرښې دواړو غاړو ته ولسونه پراته دي. پخوا دا تفکیک نه و، د داسې کلي و چې کلی به هاخوا و او هدیره به یې دېخوا وه، بل به داسې و چې ښوونځی به دېخوا و، مثلا خلک به اخوا ته و، روغتونونه دغسې، کلینیکونه دغسې، سوداګریز پروګرامونه او راشه درشه، مړي ژوندي، خپلوۍ، کاکا ماما دې خواوي، او مثلا خورینه خواوي، خورینه یا اخواوي ماماګانې دې خواوي. دغسې موږ هیله من یو چې دغه تفکیق رسول دي ده چې دې راسدر شي سره کلتوري قوت سره، په اقتصادي قوت سره لازیات کی، او زموږ ولسونه او ملتونه به د دې پرمختګونو نه استفاده وکړي. خو بیا هم وایي چې ډېر جدي او ژور فکر ته اړتیا ده، سوریې فکر ته د ترقی او پرمختګ فکر ته د تصادم او ټکر په ځای د خونړي او تبهکار انقلاب په ځای د همکاري او تفاهم فضا ایجادول او د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانستل باید د ټولو هغه خاتمات یو اساس وي د خبرو اترو او د پرمختګونو لارې پرانستل.
کور ودان انصاري صاحب سلامات او سي ډېره مننه. جنبا صاحب یو بل مسله زه له تاسو پوښتم، هغه مخکې که زه هم په مقدمه کې ورته ما اشاره وکړه چې تاجکستان داسې مهال طالبانو سره تعامل ته زړه ښه کړی یا هم راځي طالبانو سره راشه درشه زیاتی یا تعامل زیاتی، چې دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د ښاغلي ظاهر اکبر له خوا اداره کیږي او ظاهر اکبر په ظاهر هغه کس دی چې د جمهوریت د دورې سفیر دی او د طالبانو سرسخت منتقد دی. دغه راز تاجکستان د طالبانو د یو شمېر سیاسي مخالفانو کوربه هم پاتې شوی دی. څه فکر کوي دغه موضوع کې به طالبان له دوی نه څه غوښتنې لري؟ ځکه دا خو په ظاهر هغه کارونه دي چې د طالبانو په ګټه نه دي یا هم طالبان ترې خوښ نه دي له دغو کارونه؟
فکر کوم چې په مجموع کې دلته به یو سلسله اقدامات چې تر ډېره بریده د دواړو خواو نه یو سلسله انعطاف پذیرګانی وښي دا به راڅرګندېږي. خو زه فکر نه کوم چې دغه له بکاته دي اوس همدلاسه دې ته ورسېږي، ګرچې لرې د امکان هم نه ګڼم چې یو برخه یا یو سلسله مسایل مخصوصا کنسولي چارې چې هغه مشکلات سره ستونزو سره مخامخ دي، خارجه وزارت ته زموږ د افغانستان خارجه وزارت ته چې د رسمي پیژندلو خبره خو مطرح نه ده، هغه که تېره مطرح کېږي هم نو دا به بیا بل حالت وسي. بعد از دې کېدای شي چې دغې اړیکو کې یو سلسله انعطاف پذیرګانی وشي، ځکه چې تاجکستان هم وار په وار په دې ټینګار کوي چې اخواته د افغانستان په خاوره کې د هغوی په قول انصار الله دي او نور ځینې د تاجکستان د حکومت ضد ډلې ټپلې شتون لري. په عین وخت کې طالبان هم خپلې ادعاګانې لري، نو بېله شکه چې دلته یو سلسله بدلونونه کېدای شي راشي، خو دا بدلونونه ما په نظر به داسې ډېر انقلابي نه اوسېږي. د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا چې د دې هېوادو مثلا د تاجکستان لپاره محوریت لري، دوی ته یو سلسله داسې ښکاري لږ تر لږه ماته چې یو سلسله ماموریتونه ورکړل شوي دي چې هغوی پلي کوي. دغه ماموریت مثلا یو ماموریت د دې ماموریت کې نور ماموریتونه دي چې هغوی هماغه خپل لوبې کوي، خپل نقش بازی کوي لوبوي. نو په دې ترتیب فکر کوم چې هغه کوم دریز چې تاجکستان اوس لري هغې کې به بدلون او نرمښت راځي، خو لږ تر لږه اوس پکې زه دغه اټکل وړ راتلونکي کې خو زه داسې بدلون نه وینم، یعنی انقلابي اما تغییرات راځي، یو سلسله آرایشي تغییرات به اوسېږي، راشه درشه به زیاته شي، اقتصادي چارو باندې به خبرې اترې وشي، تجارت همدغه د شیخان بندر موضوع، اگرچه د فاصلې د نظره چې د حوزه کې خو تاسو به متن سفر کړي خو په دې ژوند کړی دی او کار بکړی، موږ ته مثلا د حیرتان لاره حتی مغه روسیې ته هم دغه لاره چې لږ تر لږ د دوه هېوادونه تېرېږي د ازبکستان او قزاقستان نه بیا روسیې ته، او که ته وغواړې چې بارونه روسیې ته د تاجکستان د طریقه انتقال کړي، نو ته مجبور یې چې د تاجکستان نه تیر شي، د قرغزستان نه تیر شي، بیا قزاقستان ته داخل شي، د قزاقستان نه بیا روسیې ته لاړ شي. نو دا لاره ډېره اوږده ده او ډېره صعب العبور هم ده. په داسې حال کې چې مثلا د حیرتان نه چې ته ځي لاره بالکل هواره ده، زی مستقیم قزاقستان ته بیا روسیې ته. نو دو اړخیز تجارت په فکر کوم چې راهیږي، ځکه چې تاجکستان هم ضرورت لري دی ته، افغانستان خو بالکل لري. نو په دغه سوال په اړه خو زه فقط همدونه ویلی شم. په غالبي
کور ودان سلامت اوسې، لږ ذره به دغه په دې هم تم شو چې څومره د بدیلو لارو امکانات شته. اوس خو د طالبانو حکومت هڅه کوي چې بدیلی لارې ولټوي د سوداګرۍ لپاره، د ترانزیت لپاره، د اقتصادي راکړې ورکړې لپاره، ځکه په ظاهره دوی وایي چې له پاکستان نه نور ستړي دي د پاکستان له تګلارو نه. وروسته به لږ ذره تمرکز په دې وکړو چې دغه بدیلی لارې چې تاسو یو څه اوږدې او صاحب العبوره یاد کړې، دا به څومره افغانستان لپاره ګټورې پریوزي. خواته مثلا د چابهار بندر هم دی چې له هند سره پې کېدلی سي سوداګري وسی، په دوه به هم لږ ذره تم شو. خو راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشي ترشناسمان لا د پروګرام لا آزادۍ راډیو نه اوري. علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان. ستړي مشي
سلامونه انصاری صاحب جنرال صاحب ته سلامونه وایم. لودین صاحب نړۍ وګوره، ټول نړۍ چې اوس خپلو ګټو پسې ګرځي، یعنې موږ دغه چې وایي چې دوی په سیاسي هغه پسې ګرځي، زیاتره ملکونه چې دغه تجارت او دغه ستونزې پیدا کېږي، لکه تاجکستان هیات چې راغی افغانستان ته، نو په ټولو کې چې موږ ګورو نو پاکستان ډېر امان راته نه سیده به تلل تاجکستان ته. نو په ټولو کې اوس هر ملک چې دا لودین صاحب هغه خپلې فائدو پسې ګرځي، هغه لکه افغانستان کې لکه دا شل کال یا څلوېښت کال متاثر مقایسه کړو دوستان ویلی چې تاجکستان د وخت افغانستان سره تعامل وکړي، افغانستان د نږدېوالې وکړي، په دې معنی چې دلته زباني او لسانی دغه تضادونه افغانستان کې د علم متاسې ګاونډي ملکونه لکه تاجکستان لکه ایران دا وګوره، زیاتره وخت په دې دغه چې خپل منډې دلته تعمیلولې په افغانستان کې داسې تطبیقې به اچولې. نو په ټولو کې د افغانستان حکومت خو لودین صاحب اوس وګوره چې دا پر نه کوي، که د سیکې که هندوې که پښتونې که پارسوانې که هره طبقه یې یو په یوه سترګې د چا په اسلام ته کتل کېږي، یعنې هغوکه په اندازه چې الله پاک ورکړي هغه ته یعنې ورکوي، داسې نه وایي چې ته څوک یې څوک نه یاري، دا نجات دې خبره چې څوک نه ګرځي. نو اوس هم دا ملکونه د هغه لیوالتیا پیدا کړې ده تقریبا وګوره چې اوس لاس را وړاندې کوي افغانستان ته، یا په تجارت بخش کې، یا سیاست بخش کې، یا په سیاسي هغه کې تعاملاتو کې، په ټولو کې دوی یعنې ځان داخلوي، یعنې داسې نه وایي چې دوی موږ نه نفرت وکړي. مثلا دوی داسې خاطرې اوس کسه به د ډېرو ملکو لکه تا چې مخکې ویلې چې روسیه افغانستان په رسمیت پېژندنه، روسیه خو یو غټ ملک ده، داسې نه ده چې ډېر ملکونه له هغه لاندې دي. نو په ټولو کې هغه دومره فساد او پیاده بریږي چې په اصطلاح باندې چې دوی افغانستان په رسمیت پېژندنه خو یو څه ویني کېږي چې دا خلک وړتیا لري دا څه، خو بدبختي کله چې کېږي چې موږ تاسو دوه درې ګزینې دي، موږ تاسو ناکامې دي، یعنې دا مکتبونه دي، مثلا دا د ښځو حقوق دي، مثلا دوه ارسو باندې زیاتره ملکونه لکه دا غربي ملکونه شي یا اروپایي ملکونه شي، نو دا د دې ځان شاته نیولای دا دغه ملکونه موږ تاسو په رسمیت دي زه نه مخ ته چې افغانستان کې لودین صاحب سلسله نه خبره د ملاش کې ویني جغرافیا کې ارسو روان دي، کارم روان ده، شکار روان ده، بس هم د ډېر غوونې د شنو مرچ وخه ته ټول روان یا اندازه تن روان یا تقریبا د زیات نه ني نو هغه اندازه تن خو کار روان ده په ترخه د موږ د پښتنو د ملګرو دغه شي یو ملګر هم کېدای شي دا چې لوټه او خیله کوم څه دا یو ملګر دغه شي ملګر خو وخت له وخت موږ دغه سره تعامل لري دا د تاجکستان هم کده دغه دومره دغه مثلا د چین د مثلا دغه د ایران سره موږ د شاره موږ تاسو باغ د تجارت بخش به سره پیل شي، نو پاکستان لاره هم تاسو ته غوړ زار ګرځېدل نو دغه نه باید نو وایو دغه بدیل لاره پیدا کو کله زه په معنی بوج فشار هم راځي تر وخت بیا
باندې
خبره به کړی شي نظر.
کور ودان سلامت اوسه احمدی صاحب، ډیر مننه. انصاری صاحب هم دغه د احمدی صاحب پوښتنه هم و چې ممکن نور هیوادونه هم تعامل ته ځلخه کې، ځکه اوس خو چاره نسته د طالبانو حکومت دی که هغه د نړیوالو غوښتنې یا د بشري حقوقو غوښتنې هم نه منل کیږي، خو هلته سیاست دی، سوداګري ده، کله ناکله دغه تګ راتګ او تعامل یو اړتیا هم وي د هیواد خصوصا د ګاونډیو سره یا په سیمه کې. بدیل لار چې ا دې کې تاسو کوڅه مخکې ورته اشاره وکړه چې د اروپا مثال مو ورک، اروپا خو ټول نړۍ لپاره یو خبیل یا خانه مونده د تګ راتګ لپاره، د سوداګرۍ لپاره، د پولیس ته، اما په ظاهره په پوله کې هیڅوک نشته، یعنی دا معنی چې دیوه هیواد په توګه پکې تګ راتګ کوي. ممکن ډیر وخت ونیسي چې افغانستان یا آسیا دغه سه یو حالت ته ورسیږي، اما امکان لري هم نه د کچرته هیوادونه یا چارواکي سیاستوال سره جوړ سي، نو ولس ډیره ستونزه نه سره لري. بدیل لارې چې یادیږي له پاکستان پرته دغه بدیل لارې څومره مهم دي او څومره امکانات شته؟ ځکه مخکې جنباسه بشاره ورته وکړه چې کوم لارې مثلا روانيږي غواړي چې روسیې ته توکي ویسي، نو یا به په شیرخان بندر یا به هم په هراتار باندې یو یا دوه یا لږ تر لږه درې هیوادونه به تای کوي چې بیا روسیې ته رسیږي. داسې مثلا که ترکیه ته راځي یا مثلا که له کابل کوم کانتینر غواړي چې چابهار بندر ته لاړ سي، نو تقریبا دوه درې ورځې به تیرې چې چابهار ته یا هم بندر عباس ته ورسیږي، بیا به د سمندر مزلو نوي، بیا به هند ته رسیږي، بیا به له هند نه نورو هیوادونو ته. نو هغه لارې یو څه اوږدي دي. دا د پاکستان لاره خو داسې ده چې نږدې و مثلا واګې ته به په 1100 کې 1200 کیلومترو کې لارې رسیدلې. بدیل لارې څومره د افغانستان لپاره په اوږدمهال کې ګټورې دي، او که ګټورې وي نو څه وشي چې سملاسي په دغه باندې کار شروع شي؟
مهمه مسلې ته اشاره وکړه. موږ او تاسو وینو د افغانستان سوداګرو هم د موضوع کراتو مراتو مطرح کړی، او دا اوس شته چارواکي هم په دې قایل دي، هم د پاکستان لوري هم دیخوا د افغانستان لوري. د کراچۍ بندر خو نه یوازې د پاکستان لپاره پراخه ګټې لري، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا لپاره هم ښه لاره وه، هم د ترانزیت مالونو، هم د سوداګرۍ، او هم د اقتصادي ودې او پرمختیا. نو دغه څه چې ما تاسو ته وویل یوازې افغانستان ته زیان نه دی، بلکې هاخوا سوداګر ته داخلي ترانسپورټ سکتور ته، د هغوی ګمرکاتو ته، د هغوی هغه بندري کاروبار چې په کراچۍ بندر کې روان دی، یعنی ډېره لویه صدمه هغوی ته هم رسېدلې، او ممکن هغوی هم میلیاردونه ډالر زیانمن شوي. د پاکستان د باغیارانو اکثر محصولات افغانستان ډېر لپاره یو پرانست مارکیټ و چې اکثر مالونه یې دلته راتله، دغه چې منځنۍ آسیا ته تله، کرنیز محصولات یې، دغه صنعتي توکي، هغه ډېر بې کیفیته صنعتي توکي به هم د دوی راتله، بې کیفیته درمل یې افغانستان کې پلورل کېده، او سوداګري میلیاردران شو، میلیاردونه او کروڑونو روپو خاوندان دي. نو دغه ستونزه چې اوس پنجابي اسټبلیشمنت رامنځته کړي، دا یو ډیره درانه تپیده د پاکستان د عامو خلکو، کارګرو او سوداګرو، صنعتکارانو او کروندګرو، مالدارانو په مخونو هم ده، او هغه بیچاره او بېوزله خلک چې حتی هر سهار به له پېښور او شاوخوا سیمو دغه راز کویټي، چمن او دی سیمونه راتله، د دوران خیالي کرخې هاخوا به کاروبار کوو، او دیخوا هم د قندار نه او جلال آباد نه تر اماده بندرونو پورې چې د عام ولسونه بېوزله خلک دواړو غاړو ته، یتیمان، حتی کونډې، معلولین، دوی به تله په هغه بندري ښارګوټي کې به دوی پراخ کاروبار کوو، په لکونو میلیونونو انسانان هلته د کاروبار خاوندان، او د هغې ټولو کاروبار اوس په ټپه درېدلی. تر کومه چې د بدیلو لارو خبره تاسو وکړه، یو خدا ده چې هیڅ بدیله لار دغه میلیونونه کاروبارونه بیرته نشي یا کولی، بلکې هغه به په نورو ځایونو کې فرصتونه برابروي. نو دلته یوه درانه تپیره او یا درانه ستونزه د دغې سیمو او دواړو غاړو البته خلکو ته واوښته. افغانستان به بدیله لار پیدا کړي، مګر پاکستان به څه کوي؟ پاکستان باید د سوداګر او صنعتکاران یا مولسي کروندګري کارګران دا ټول راپور کشي د پنجابي اسټبلیشمنت د پوځ او استخباراتو د دې راز نه ځان خلاص کړي. دوی په دې چې ځان یې ترې خلاص کړی و، هم لیده چې پارلمان یې د اوسني لوی درستیز دند لا پسې وغځوله، 15 کاله نور وخت ورکړ، او صلاحیتونه لا ډیر کړ د محکمه صلاح ما حکیمه صلاحیتونه بهخي په مکه وګورول چې عمر د چي د ستره محکمه نشرې قاضي القضات استفاع هم ورکړم دی وږي او هر ورځ په پارلمان کې ناندري په ایالتي پارلمانونو کې ناندري هغه پوهیږي چې د دغه لارو باندې دا د پاکستان خلکو ته د پاکستان ملکی حکومت ته د پاکستان دیموکراسي ته چې هغه دعویدار دي او هغه شعار کوي چې وايي پاکستان کا مطلب کې الا اله الا الله تمرا صدمه او تاوانونه رسوي د افغانستان لوري ته د تاوان خبره د کم د کانتینرو د غچ ماته سمخ کې اشاره وکړه کچيري دا د چابهار د لاري د افغانستان ترانزیت یا سوداګری په لیږي او تقریبا $2,400 اضافي لګښت راځي د چابهار د بندر لا که د بندر آباد نه راځي ممکن هغه تر $3,500 پورې اضافي چارج راځي یا لګښتونه راشي بل څه چې د چابهار بندر کې دا هغه لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې د افغانستان ایران او هندستان د خوا هوکړه شوی و چې دوی هلته پراخه پانګونه وکړي د غراج نړیواله ټولنه هلته پانګونه وکړي چابهار بندر تر اوسه پورې هغه څه نه دی جوړ شوی چې هغه لویه سوداګري په لسګونو زره کانټینر دی هلته په میاشت کې ښکته پورته شي بل دا چې لوی بیړۍ هلته تر اوسه لنګر نشي اچولی یا خدا دا چې د اوبو سطح پورته ده او یا دا چې تر اوسه پورې د کار ته برابر شوي نه دي یوازې کوچنۍ بیړۍ دي چې هغوی راځي ممکن یو کانټینر یا څو کانټینر هلته کوز کړی شي هغه لوی بیړۍ چې لسګونه کانټینر بارولی شي او دا د هالت لنګر واچوي دا کار تر اوسه پورې هلته نه دی برابر شوی او بندر عباس چې کوم دی هغه ایران هم ډیر کاروي ممکن هلته دومره فرصت هم د افغانستان هند او منځنۍ اسیا سوداګرو ته نه وي او بل مسله د ایران په وړاندې د امریکا او نړیوالې ټولنې د بندیزونو مسله ده چې ایران ته اوس د بانک دلارې ټیټی نه کیږي د سوداګرو پیسې انتقالې دي نشي د صرافانو دلارې پیسې انتقالوي هغه خپل ستونزې لري دلته په افغانستان کې په صرافیو یو لال محدودیتونه او بندیزونه شته په ایران کې هم ممکن وي شکونه هم ور باندې وي نو شفاف پیسې هلته انتقالې دي هم نشي او ممکن په دې هم ځینې بندیزونه وي نو دا بل موضوع او مسله ده چې ستونزې راولاړې کړي دي هغه څه چې د منځنۍ اسیا د لارې کېدای شي هغه څنګه چې اشاره وشوه لارې اوږدې دي لګښتونه زیاتې دي شي خو د دې په ځای چې اوس دا اوس چې کوم کانټینرونه د یو لګروتو کانټینر په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي د نږدې څلوي خوراځي د دې یو وشوه او شلو راځي لا په خاط تر دې د پاکستان لوري هغه بند چولې وی اجازه نه ورکول دي نه باندې ورته جوړولې چې داغه یا کنسیل لا کو نه دی هغه نه پرانستل کیږي یا میچنګ نه کوي یا با کمپیوټر سیستم کې څه ګډوډي راغلی و نو شلو راځي هغه د لارو د بندېدو او د جنجال نه مخکي هلته بند پاتې و او تلوی خوراځي دا شوې نو معنا دا چې دوه میاشتې یا شپېته ورځې دغه څه مالونه بندېږي دا چې په خوا هم شوی و زموږ د ښوونځي او کتابونه هلته په میاشتو کانټینری باندې پاتې ارتزاقي مواد پاتې و د غراز داسې درنه لو نور څه چې دا غي تاریخ تیرېدو او خرابېده دا به بند واچول شو په دې بندرونو کې به بند واچول شو حتی دا چې هم شوي دي چې د سوداګرو د مال د قیمت او د ګټه نه دا غي د امریج او لګښتونه ډیر راتل سوداګرو کانټینرونه سره د مالونو ورپریخي دي پاکستانی لوري ته بيخي انتقال کړي نه دي او بيخي راوړي نه دي
بل نو انصاري صاحب داستونز په خو هم شوي تاسو یادونه وکړه د طالب چارواکو هم ورته اشاره کړي لن محل کې حل لارې څه کېدلی شي ځکه د بحث هم لګې شي بيدی به جنباس سره هم بحث راټول کوچه اوس نو بدیل لارې وګدي دي سابلو بور دي لانجمنی دي او دغه راز ډېری قیمت هم پریوزي لاندې لارې چې دي هغه باندې دي نو څه رقم آیا فکر کوي خبر داوي چې بیرته تعامل ته تعامل لاره غورسي تجارت بیرته سیاست لري کړای شي تجارت شروع شي او کنه فکر کوي همدا تګلار چې طالبانو شروع کړی چې نه پاکستان سره هر څه بند سوداګري به په اوږده لار ځي که صابلوبولو لار باندې ځي که ډیر قیمت پر راځي بعد نور بازارونه پیدا سي څه فکر کوي کومه لار اوس ګټه ډیره ده
موږ او تاسو پام وکړو ته د افغانستان لوري اوس هم یعنی اوس حکم نه دی کړی چې په هر حالت کې دا لارې بندې وي دوی د تعامل دروازه خلاصه پرېښي او غږ دا و د افغان سوداګرو لوري هم د شتو چارواکو لخوا هم او د افغانستان د ولس لخوا یا ولسي بنسټونو لخوا هم همیش دغه غږ دی چې پاکستاني لوری باید دغه بندرونو او د لارې نه داسې چړې استفاده ونه کړي چې همیش ځان ته ور باندې ګټې کوي مڼۍ سپینوي او میوې ور باندې خوري او د افغانستان د خلکو او سوداګرو او حکومت په خېټه باندې او دینه دی او حربي کار اخلي بلکې هغه قراردادونه چې دا تا قرارداد دی د مخکاندي قراردادونه دی د نړیوالو اصولو په اساس د نړیوالو منل شوو نورمونو په اساس هغه هوکړي چې شوي هغه باید عملي کړي په چیرته داسې وي چې دوی د حربې کار اخلي کله چې زموږ د میوو او سبزیو وخت وي د دوی لارې بندې وي او زموږ د سوداګرو او د کروندګرو مالدارانو اموال دوی دلته خرابېږي او ګندکېږي چې دا اوس د پننګرهار کې ما په سلګونو ټرکونه د انګورو د انارو د نورو میوو او د مڼو بیرته راوګرځېد او په سړکونو پراته دي او په ډېر ټیټ نرخ پلورل کېږي دغه داسې سپین بولاکه او نورو سیمو کې خو کله چې د هغوی د مالټو او د تیلو وخت وي د امو وخت وي د نورو دغې وخت وي بیا د زموږ لارې ورته پرانیست وي هغه د تر منځنۍ آسیا او تر روسیې هم ځي تر شرقي اروپا هم ځي دغلته د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې که لاره پرانیستې وي نو تلدي پرانیستې وي تجارت سوداګري کاروبار او د خلکو کلتوري اړیکې د روغتیا برخه تعلیمي اړیکې علمي او فرهنګي اړیکې دا د استخباراتي مانورونو نه ماورا او پورته وګڼل شي او د دې د احترام وشي هیڅ کله د پاکستاني استابلیشمنت او استخبارات نه د پاکستان د مظلوم ولس په ستوني خپل دي او نه د افغانستان او د نورو سیمو بلکې دا د استخباراتي او نظامی مانورونو ماورا او پورته وګڼل شي نو باندې اساس موږ وايي کچيري پاکستاني لوري دغه جنایات بند کړی د خصوصا استخبارات او پوځي د غوي ملکی حکومت تصمیمونه ولې د غوي سوداګرۍ وزارت او د صنعت وزارت او سوداګرو په لاس کې دغه تصمیمونه دي نو دا لارې هیڅ کله نه بندېږي دغه دوستي لکه څنګه چې په تاریخ کې وازه سوداګري راشدار شي او فرهنګي راشدار شي دا باید جاری وساتل شي او کچیر ته دی بیا بیا دا کار کوي
بله بیا بور سره لارې بندېږي او مننه انصاری صاحب کور ودان خو وای از مدر از مدن خطا است فکر کوم تیرو څو لسیزو کې از مایل سوي دی ډیر دغه ډول اعتبارونه شوي دي اما هغه اعتبار مات شوي دی بیا هم افغان سوداګرو افغان بزګرو افغان بنوالو زیان کړی دی جانباز صاحب باسر راټولو څه فکر کوي کومه تګلارې په ګټه ده د افغانستان لا هم د تعامل تګلارې لا هم د حلارې یا د سیاسي تعامل تګلارې له پاکستان سره او کنه همدغه چې په خپل ژوند وفانه کوي مطلق سوداګري د ورسره بند شي او افغانستان د بدیلو لارو ته مخه کړي ستاسو په نظر د افغانستان د اقتصاد او سوداګري راتلونکي لکومو اړخونو سره تړلې ده او روخانه ښکاری راتلونکي له پاکستان سره بیرته تعامل ته او کنه بدیلو لارو باندې تمرکز
چې ښه ټول هغه انتقاد چې زیلرم په اوسنی حاکمیت چې داخلي په کور دننه مشروعیت نه لري زما په نظر او ډېرې ستونزې لري ډېرې زیاتې ستونزې لري سیاسي اجتماعي ساختاري ستراتیژیکي ډېره په پاتېوالی لري. خو سره د دې ټولو عناصرو موږ لکه دولت د افغانستان بله شکه چې باید په بدیلو لارو فکر وکړو او د بدیلو لارو په لټون کې اوسېږو. موږ ته په کار نه ده چې د دغسې یو سراپا ملیتاریستی، استخباراتی، سفارشی، پروژهی، خطرناک د نه اټکل وړ ګاونډی لکه پنجاب سره دونه وابستګي ولرو. قطعاً باید دونه لرو. او په دې دا چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی ډېر کوشش وکړي چې په بدیلو لارو کار وکړي، یعنې خپله ستراتیژي خود په خود ډېره ښه ستراتیژي وه، کړنلاره ډېره غوره وه، په ځای وه او بالکل سنجیده شوې وه. خو خبره دا ده چې هغه وخت هم موږ همدې پاکستان چې همدا طالبان یې مخته کړي وو نه پرېښودو، نن هم هغسې په دې شرایطو کې تاسو وینئ چې څه راسره کوي. نو په بدیلو لارو خو خامخا به موږ کار کوو. اما خبره دا ده چې دلته موږ کوم تجارت کوو، سوداګري کوو، یو شته باید موږ پام وسي کې چې پنجاب ډېره مکارانه پالیسی مخته کړي. موږ خو مستقیما زمونږ خلکو سره چې اخوا پښتانه د جوړان د اخوا دي، دا خو هم د خو پښتونخوا ده، یعنی متظاهره خو ټوله پښتونخوا ده، دا خو خلک دي. صحیح ده چې سمت خو په پنجاب کې تولید کیږي، ځینې نور هغه صنعتي چې ټول کاغلي د پښتونخوا نه. خو سره د دې هم اساسي گزار، اساسي کوم نفرت چې دوی خپروي، دوی د دې خوا پښتنو او د اخوا پښتنو، یا د دې خوا افغانانو او د اخوا افغانانو په منځ کې خپروي. ګوره چې دوی څو یو گزار په یو تیر باندې څو وخت وي. نو دې چانته باید موږ هم پام وساتو چې د دغې ناولې لوبې چې د دوو د یو قوم په منځ کې رامنځته کوي پنجاب، او تاسو وینئ چې د دوی هغه لړپوري چارواکي راستر بلې ځي پښتونخوا ته د کورنیو چارو وزیر کړی دا ټول اوس پنجابیان دي. تاسو وګورئ دغه د دوی په اصطلاح استبلشمنت ټول پنجابیان دي. کله د راستیز دی خوش هغه حاکم دی اوس خو دا هیواد کاملا ملیتریستي هیواد دی. ټول قدرت هم دغه فاسد و جنگ طلب و سفارشی جنرالان و پلاس کرده ده خوص لکه از هر شمس ده. نو تاسو گوری چه طول قدرت دم دقیقه پنجاب پلاس کرده او نور عملا ده استعمار و ده استثمار لندی که پختانه دی که بلوچان دی که نور دی کاملا ده استثمار و استعمار لندی واقعی دی چه دیتا باید پختانه دیر متوجه و سیگه هم اخوا هم دی خوا هم بلوچان بیل شکه. خواه اوز خبره داره چه پا بدیل لارو دلته دوه خبرې خاغلی یو خو
پلانډو کې خاغلی جنباز
هو نو خو ما سوي وخت نه راکوي به دغه څه لري علاوه پته کوي پارتي کمو په دلیل په بدیل لارو کار کوو. زموږ حکومت په افغانستان کې خاغلی لودین باید جذابیت پیدا کړي، مشروعیت پیدا کړي. که هر څومره فکر کوي اوسني حاکمان زه دغه هیوادونه د دوی نه ښه پېژنم، باور وکړئ دوی فقط د خپل دار د خاطره دغه تعاملات دوی سره کوي. هغه رژیم چې په کابل او کندهار کې دی، دې هیوادونه چې کاملا غیر ایدولوژیک، غیر افراطي ملکي حکومتونه دي او د خپلو خلکو په فکر کې دي، د دغه د رفاه په فکر کې دي، ایدولوژیکي مذهبي بڼه نه لري، دا خلک د دوی نه ډار لري، دا خلک د دوی نه تکان خوري. اما د خپل مجبوریتو په بنسټ د خپل توصیه په خاطر ورسره اړیکې ساتي. نو که غواړي که دوی غواړي چې واقعا بدیل لارې رامنځته شي، هغه دغه هیوادونه چمتو دي. ټول اعتماد په اوسني کابل او قندهار دوی نشي کولی، ځکه چې څوک غواړي که ونه غواړي تر اوسه پورې ماهیت هغه کسانو چې په کابل او قندهار کې حاکم دي افراطي دینی ملاکراسي ماهیت دی، او د دې نه دا خلک ډار خوري چې دا شی پرتاب نشي، صادر نشي، دغه افراطی جنگیالی او نور یو عالم عواقب چې تاسو به تر معلومه ده اغیر خاطر گپ بدیر لار کوي د دوی په ماهیت کې به تغییر راشي
کور ودان
ستان کې مسئول مشروع ملی حکومت به درامه شي بیا دا بدیر لار خود په خود را پیدا کیږي خلکو ته مون جذابیت پیدا کوو اعتماد را باندې کوي
اوس
فقط 10% او 30%
کور ودان جان با صاحب د خبرونه وخت اجازه نه راکوي کنه ډیره خبرې به مو سره کړي وي یار زنده صحبت باقی بیا به سره خبرې کوو کور مو ودان سلامت او سي جان با صاحب اوریدونکو د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام همدلته پاتې رسو یو ځل بیا خپل ملمنو د افغان کارپوهانو د ټولنې مشر صدیق منصور انصاری او مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز نه ډیره مننه.